द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیبا د نن د اتوار ورځ 2019 کال د مارچ 18 دریمه نیټه د وختونو شوې دی په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دی اونیمی او په واشنگټن ډی سی کې د سحر لس بجې دی د ډیوا خبری خبرونه کې درته سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې به تفصیلي ریپورتونه تاسو وړاندې کوو خو لاول سرټکی
د هندستان او پاکستان ترمنځ تیر اونۍ له نشته وروسته د دواړو هیوادونو چارواکي وایي کړکېچ اوس په کمیدو دی. د پاکستان فوج وایي د تیارسۍ په حال کې دی او د مسافر الوتکو الوتنې په جزوي توګه بیرته پیل شوې دي.
د امریکا او د طالبانو نمائندګانو ترمنځ د امن په حق لا خبرې اترې پرون د خالي دورې نه بیا شروع شوې. د امریکا د امن خبرو استازي زلمی خلیل زاد وایي په رورو خو په مستحکمه طریقه د افغانستان د امن لپاره پرمختګ روان دی.
او په پاکستان او افغانستان کې د اوسنی بارانونو سیلابونو او واورو له امله چارواکي وایي لږتر لږه 10 کسان مړه شوي او یو شمېر نور بې درک دي.
سرټکی تاسو واورئ وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د هندستان او پاکستان ترمنځ د تیر اونۍ له نشته وروسته نن د دواړو غریبو هیوادونو ترمنځ نسبتا آرامي وه. د پاکستان د فوج بیان د ادارې ویلي وسلوال ځواکونه یې د تیارسۍ په حال کې دي. البته د تیرو 24 ساعتو کې څه مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې. په عین وخت کې په روسیه کې د هندوستان سفیر ونکاتش ورما د روسیې یوه خبرې ادارې ته ویلي چې د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ په کمیدو دی. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د لاهور له هوایي ډګر څخه د مسافر الوتکو الوتنې په جزوي توګه بیرته پیل کړي دي. تر دې وړاندې له کراچۍ، پېښور او اسلام آباد هوایي ډګرونو څخه الوتنې شروع شوې وې. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ له هغه وروسته زیات شو کله چې د فروری په 14 نیټه د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې نږدې 40 هندي عسکر ووژل شو او دغه پیښې پړه پاکستان میشتې بې وسله والې ډلې جیش محمد پر خپله غاړه واخیسته. له هغه وروسته هندي الوتکو د خیبر پښتونخوا په بالاکوټ کې هوایي بریدونه وکړل او په جواب کې پاکستان د هندوستان یو جنگي الوتکه راوغورځوله. امریکا په دواړو هیوادونو د کړکېچ د ختمولو ژغ کړی دی.
د امریکا او د طالبانو نمائندګانو ترمنځ د امن په حق لا خبرې اترې پرون د خالي دورې نه بیا شروع شوې. د خبرو دا 5مه مرحله ده. د امریکا لخوا د امن خبرو استازي زلمی خلیل زاد ویلي په رورو خو په مستحکمه طریقه د افغانستان د امن لپاره پرمختګ روان دی. خلیل زاد په خپل ټویټ کې ویلي که یو خوا په دوحه کې خبرې روانې دي نو بل خوا په کابل کې هم په یو قومي ټیم جوړولو کار روان دی چې دغه ډله به بیا د طالبانو سره خبرې مخ په وړاندې بوزي. په قطر کې د طالبانو ذرایو بی بی سي ته ویلي د دواړو اړخونو ترمنځ جوړجاړی یوه مساوده تیار شوې او امکان دی په روانه مرحله کې به حتمی شي. ذرایو دا هم وایي د ملګري ملتونو نمائندگان او د ناروې حکومت په دغه خبرو کې دواړو اړخونو ته تکنیکی مرستې ورکوي.
په افغانستان او پاکستان کې تازه بارانونو، سیلابونو او واورو په لوړه کچه ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د مرستې اداره وایي هغه ایالت کې نږدې 4 کسان په بارانونو کې مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. هلته په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي له سیلابونو او کورونو نړېدو له امله لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او یو شمېر کورونه نړېدلي دي. حکومت د ایالت په شمالي برخو کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. اخوا په افغانستان کې ملګرو ملتونو ویلي په اوسني بارانونو کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي او زیات مړي په جنوبي کندهار ولایت کې شوي چې راپورونه وایي 40 کسان مړه او 10 نور بې درک دي. په افغانستان کې د سیلابونو نور تفصیل راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
ملګرو ملتونو د خالي اشنبه په ورځ ویلي دي چې د افغانستان په سویلي کندهار صوبه کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي او یو شمېر کورونه اوبه وړي دي یا یې وران کړي دي. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ویلي دي چې په تیر 150 ساعتو یا ګنټو کې شاوخوا 90 ملي میټره باران ورېدلې دي. کندهار ښار او شاوخوا سیمو کې باراني اوبه ولاړې دي. ملګري ملتونه وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 100 کسان بې درکه هم دي. د سیمینا د را رسیدلي رپورټونو تر مخه تر د 2000 پورې کورونو ته نقصان رسیدلی دی. د کندهار مرستیال ګورنر عبدالحنان منیب ویل دی چې په تیرو 9 کالو کې دا د ټولو بد سیلاب دی. د وای شاوخوا سیمو کې کوچیانو خیمې لګولې دي او سیلابي اوبو دوی د خپلو سارو سره لو کړي دي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ د شروع شوي بارانونو وروسته تر دې دمه افغان پوځ د 400 نه زیاتې کورنۍ د سیمې راوستې دي. د صوبې د هوایي ځواکونو مشر رازق شیرزای ایف پی خبري ادارې ته ویلي دي چې د ژغورنې کار یې د سختو بارانونو له وجې ګران دی. چارواکي وایي د افغانستان په بره سیمو کې د واورو له وجې لاندینۍ سیمې د سیلابونو سره مخ وي او سږ کال ډېره واوره ورېدلې ده، ځکه دا یره ده چې د وچکالۍ او د ځنګلونو د نشتوالي له وجې لاندینۍ سیمې د ګرمۍ په موسم کې د سیلابونو سره مخ کېدلی شي. ملګری ملتونه وایي د فروری د میاشتې د 12 نیټې را په دې خوا شاوخوا 50 کسان تر اوسه پورې په سیلابونو کې وژل شوي دي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې. ریپورټونه وایي په شام کې د ایران فوزي سلاکاران د خپلې نگرانۍ د لاندې د یو نوې ملیشیا جوړولو تیاری کوي. د شام په انساني حقوقو نظر ساتونکې اداره وایي د دې ملیشیا مقصد به په سیمه کې ایراني ایجنډې ته وده ورکولي. دغه اداره په خپل تازه ریپورټ کې وایي ایران د شام د مختلفو علاقو نه لږ تر لږه 1200 ملیشیا برتی کړي. د ایران نه هم ذرایع وایي د ایران او شام چارواکو د ډېرې مودې نه د یو داسې فوج جوړولو سوچ کوو. ریپورت وایي هر هغه ائتلاف چې مقصد یې په سیمه کې د اسرائیل او د امریکا د مفاداتو پر ضد مزاحمت جوړولی شي هغه تباه هرکلی ویلی کیږي. بلخوا ملګری ملتونه وایي د شام د آبادۍ دریو کې دوه برخه یعنی 1.5 میلیونه خلک د ژوند لپاره عالمي امداد ته حاجتمند دي. منظر شهید نه په لنډ تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخه په سوریه کې نزدې 1.5 میلیونه خلک نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د بلجیم په سرخار برسلز کې د مارچ په 12 نیټې څخه تر 14 پورې یوه غونډه رابللې ده تر څو د سوریې د بشري کړکیچ د مخنیوي او بشري مرستو لپاره یو ګډ پلان جوړ کړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې 6.2 میلیونه سوریایان په کور دننه بې ځایه شوي دي. راپور زیاتوي چې 80% څخه هم ډیر وګړي د فقر یا غربت د کرخې لاندې ژوند کوي او د بېوزلۍ سره مخ دي. د بشري مرستو د چارو ویان جینس لایرک وایي د تیرو 8 کالو جګړې په سوریه کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري کړکیچ رامنځته کړی دی. بلخوا په سوریه کې د امریکا ملاتړي نظامي ځواکونو چې له داعش ډلې سره په جګړه بوخ دی وایي د داعش له وروستیو وسلوالو سره یې په دې هیواد کې جګړه پیل کړې ده.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ. د شام په باغو سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د اخیری مرکز په ضد د امریکا ملاتړ لرونکي نږدې 15,000 عسکرو خپل عملیات شروع کړي دي. دا عملیات د امریکایي او ایتلافي جنگي الوتکو او توپخانې په مرسته ترسره کیږي چې د جمعې پر ورځ ناوخته پیل شو. د شنبه پر ورځ لدرنو نشته وروسته چارواکي ډاډه دي چې د جنگ به اوږد نه وي. د شامي دیموکراتیک قوه ویان مصطفی بالی په خپل ټویټ کې ویلي د جنگ به ډیر زر ختم شي. تر دې وړاندې مصطفی بالی وایس اف امریکا ته ویلي چې د شمال ختیځ شام په دغه کوچني کلی کې د داعش له وسلوالو سره کوڅه په کوڅه جنگ روان دی. د په وینا درنه وسله کارول کیږي او وسلوال اوس هم د اس ډی اف د پرمختګ د شندولو لپاره په مځکه کې مینونه شخوي. مصطفی بالی وای کوردی وای پی جی ملیشه هم د داعش په ضد دغه جګړه کې برخه لري.
نن د ایتوار په ورځ د استونیا خلک د ملک پارلماني انتخاباتو د پاره ووټونه اچي. د استونیا وزیر اعظم جوری ریټس او د هغه پارټي هم الیکشن ته ولاړ دي، خو تمکیږي د ای کی آر ای مخالفه پارټي لخوا د سخت مقابلې سره مخ کېدی شي. استونیا د پخوانی سوویت یونین برخه وه. په 2008 کال کې استونیا په نړۍ کې لاول ملک و چې د جدید جنگي حربې سایبر وارفیر سره مخ شو. دغه حمله د روس لخوا شوې وه. د دې حملې نه پس استونیا د ټکنالوژۍ په میدان کې د نړۍ تر ټولو مخکې تللی ملک په توګه خپل پیژنګلو جوړ کړی.
امریکا او جنوبي کوریا د شنبه پر ورځ ناوخت اعلان کړی چې دواړو هیوادونو خپل کالنی پوجي تمرینات ختمولو باندې موافقه کړې. دا تمرینات د کوریایي ټاپو له نیوکلیایي وسلو څخه د صفا کولو لپاره د ډیپلوماټیکي هڅو برخه وو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان په خپل ټویټ کې ویلي چې د کوریایي جمهوریت د دفاع وزیر او هغه په دې سلاسیوي چې په لوړه کچه د پوجي تیارسي حال به دوامدار ساتي او په ګډه به د امنیتي ګواښ مخه نیسي. پنټاګون په خپل بیان کې ویلي دواړو د امریکا او جنوبي کوریا د ډیپلوماټیکي هڅو د ملاتړ په خاطر په نږدې پوجي اړیکو ساتلو باندې موافقه کړې ده. او د تجارتي مقصد لپاره جوړ شوی د امریکا لومړی خلایي بیړۍ نن د یکشنبه په ورځ نړیوال خلایي مرکز ته رسیدلې ده. دغه بیړۍ کې هیڅ عمله نسته، البته یو بوتکۍ د ازموینې په خاطر پکښې دی. دغه بیړۍ چې سپیس اکس نومیږي پرون په فلوریډا کې د کینیډي خلایي مرکز څخه د یوه راکټ له لارې خلا ته وتوغول سوه.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی د ګلو قدر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام راګرځو تفصیلي رپورټونه ولورئ. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تیرې اونۍ له نښتو وروسته نن دواړو غلیمو هیوادونو ترمنځ نسبتا آرامي وه. د پاکستان د پوج ویاندې ادارې ویلي وسله وال ځواکونه یې د تیارسۍ په حال کې دي، البته په تیرو 24 ساعتو کې څه مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې. نور تفصیل زموږ خبریال پیرویلا شاه له اسلام آباده په دې رپورټ کې راکوي.
د نړیوال ورولې لخوا د پاکستان او هند ترمنځ د تناو د کمی لپاره روان هلو ځلو مثبت اغیزې په لیدو کې راځي، او د پاکستان د فوج عام اړیکو څنګه پخلی کوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هند سره لګیدلې پوله باندې د ډزو کوم لوی پیښه نه ده رامنځته شوې. د پاکستان د فوج عام اړیکو څنګه لخوا جاری کړې شوې اعلامیه تر مخه فوج د هیواد د دفاع لپاره بشپړه توګه چمتو دی، او دا چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هند لخوا پاکستان په د څه قسم لوی حملې یا درنې اسلحې د بمباری پیښه نه ده رامنځته شوې. تیر ورځ د کشمیر په لانجمنه پوله باندې د هندي فوج بمباری کې د پاکستان درې امنیتي سرتیري وژلي شوي وو، کوم چې نن د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې خاورو ته سپارلې شوي دي. د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي کمولو په ترڅ کې د نړۍ د نورو هیوادونو په کردار کې هم توندي پلیدو کې راځي، او په دې ترڅ کې نن د قطر وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون په لیکه تماس نیولی دی، او د پاکستان د باندینو چارو وزارت تر مخه په دې موقع قطري وزیر اعظم دواړو هیوادونو باندې مذاکراتي عمل ته په کېناستو ټینګار کړی دی. د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا دعوه هم کړې چې د هند د پاکستان په ضد ګامونو د قبله اوس نړیوال ورولۍ پاکستان او هندوستان ترمنځ تناو ته پاملرنه ورکوي، او یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې شاه محمود قریشی صدا سے ویلی دی.
اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، روس ہو، چین ہو، یورپی یونین ہو، جتنے خطے کے ممالک ہیں، ترکی ہو، سب کیا کہہ رہے ہیں، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیجیے اور گفت و شنید سے معاملات حل کیجیے.
دے وای زکه امریکا، چین، ترکی او اروپایی هیوادونه پاکستان او هند باندې د زغم نه کار اخیستو او د خبرو اترو لار خپلولو ټینګار کوي. که څه هم هند لا تر اوسه د پاکستان وزیر اعظم لخوا د خبرو اترو وړاندیز ته سرګاری غبرګون نه دی ښودلې، خو په روس کې د هند سفیر په تناو کې د کمی راتلو د پخلي تر څنګ په ډاګه کړی چې دواړه خیزه شخړو د هواري لپاره د بل یو قوت یا درېمګړي په کردار دوی باور نه ساتي، او د هند لپاره د پاکستان یو پخوانی سفیر ډاکټر باسی هم موجودہ حالاتوں کی خبر و اترو دا بحالے سے امکان نوینی.
ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ مین لینڈ انڈیا سے کوئی آوازیں اٹھیں گی اور بھارت جو ہے جموں اور کشمیر پہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے گا، ایسا ہونا نہیں ہے.
دی وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو اصل جړله کشمیر دی، او دی باندې هند دومره سخت بیانیې خپل کړې چې که د هند دننه یا بهر نه هم د مذاکراتو خبره کیږي نو هغه به سزا نه نیسي. د دې تر څنګ د پاکستان حکومت د څلورو ورځو بند وروسته د لاهور نړیوال هوایي ډګر پرانستلو او دغلته د جهازونو تګ راتګ د بحالې پریکړه کړې ده. دې نړیوالې حکومت د کراچۍ، اسلام آباد او پېښور هوایي ډګرو باندې هم د فضايي اپریشنو په ځای کولو اعلان کړی و، او اوس د هیواد په دغه لوی هوایي ډګرو باندې د جهازونو تګ راتګ پیل شوی دی. د پاکستان ناکامی فضائی ایئر لائن پی آئی اے تر مخه هوائی ډګرو د بند له کبله 400 نه زیات جهازونو روانگی او پاکستان ته راتګ ځنډول شوی وو، چې له کبله د 25,000 نه زیات مسافر اغیزمن شوی دی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک وی او ای ډی وا، ټوئیټر @وی او ای ډی وا، انستګرام @وی او ای ډی وا، او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
دا وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې او بیا ور سره په ګاونډي ملک افغانستان کې هم د بارانونو سلسله شروع شوې ده. خیبر پختونخوا کې او د پاکستان په خوانی قبایلی علاقو چې وس زیلو په توګه یادېږي، هلته کې هم د درنو بارانونو او په ځینو علاقو کې د واورو د لاسه رپورټونه وایي چې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. د دې تفصیل راکړي د ډیوا خبریال ارشد مومند.
د خیبر پښتونخوا هنګو په محمد خواجه او بنو باکاخیلو کډوالو کیم کې میشته بې کورسوي خلک وای په دې کډوالۍ کې د بنیادی اسانتیاو د نشټوالي او د برانونو له لاسه سخت پریشان سوي او حکومتي مرستو ته اړتیا لري. اف ډی ام تر مخه په هنګو محمد خواجه کیم کې د اورګزو نږدې یو سل اتلس کورنۍ له تیرو لسو کالو راسې میشته دي او د بنو باکاخیلو کیم کې د شمالي وزیرستان پنځه کلن ضرب عذب عملیات الله امیره بې کورسوي نږدې یو سو پنځه اویا کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. د کډوال وای دي تازه باران سخت پریشان کړي، خیمه ضعیف او پریدي او د باران اوبه د دوی په خیمو په ځای ډنډ شوي دي چې له وجې د یخنۍ څخه بچ کېدو سامان خرابېدو تر څنګ د خوراک څښاک سامان هم زیانمن شوی. دوی ته نړیوالې ورورولۍ څخه میاشتنی خوراکي توکي ترلاسه کیږي، خو په دې کډوالو کیمپونو کې میشته یو شمېر کډوالو ډیوا ته وویل د باران په وجه د دوی هر څه په بشپړ ډول زیانمن شوي. که څه هم د کډوالو کیمپونو ته میډیا ته د تلو اجازه نه ورکړل کیږي، خو د باران په اوبو کې ډوبې خیمو عکسونه او ویډیوز په سوشل میډیا هم ښکاره شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د کمی پارلمان غړي محسن داوړ د کډوالو په دې زړه راکشن کې حالت د تشویش څرګندونه کړې او د حکومتي او پوځي چارواکو ناکامي بللې. محسن داوړ تر دې مهال په دې اړوند صوبایي یا مرکزي حکومت یا پوځ څخه خبرګون نه دی ویلی. د هنګو محمد خواجه کیم کې میشته کډوالو ډیوا ته وویل د باران په وجه خیمې لمدې شوي او دوی ته د ناستې ځای هم نه پیدا کیږي. دوی ډیوا ته خپل تکلیفات چې داسې څرګند کړو،
دا حالات د موږ ته خپل ورسو، دا د موږ د مشمون وکسا او د موږ هار وکسا د موږ کورونه وکسا او څه کوم څه مزدوري وکوا هغه مزدوري څه کوي هغه موږ ته چکوبي و دا کوټور نه ځونه دا خراب کو
مو دا ډېر سخت تقریبا مشمون او خزور دی وړو تو ولا ته مو په ایرارش په ورځ ته ری
اسمان طرف نه بارون وریږي هغه خپل رز کوم مثال خبره را په ایلاره باندې ناستل مسته خود مو داسې حالت ده مسلمان تستر کې وغړاوه مو بس دا درخواست داد مو اپیل دي چې چا کوم مسلمان واسرسیږي مې ربانی پتاور مصرین دال وو.
په کبایلی ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت د خلکو سره مرستې وکړي. ویلي په هره ضلع کې اف ډی ام نمایندګانو ته خیمې هم ورکړي چې خلکو ته د باران څخه بچ کېدو لپاره په فوري امداد ورسوي. په دې اړوند اورګزو د اف ډی ام معاون شاهد خان ډیوا ته وویل کډوالو ته خیمې رسولې خو زیاته کړه د دې کډوالو مشکلات دومره زیات دي چې د دوی د بس خبره نه ده.
کمیټي والا راغل او تمنګا سټنټ وغیرہ او ترپولین شیفټ کې شو کړل. یاره جی هغه خو مختلف فکر ظاهر راځي. کوارټر ساوث وست مونږه ال تاسو فرینډ کړه وته نه هم یاشته مخکي ا ویل فرمیشن مطابق دا جی 118 فیملیز وو کنه چې جدل تاسو سره تقسیمول شروع کړي دی او تعداد بیا او چې کله سنور کوي نو بیا تعداد کم دی دلته کنه فوري ریسپانس هم دا غږی کنه چې فرینډ ساوث ترپولین شیفټ سپورټ کړي
دغه بے کورسی کډوال دا شکایتونه په داسې حال کوي چې د دوی په سر ریاستي واکمنو له نړۍ څخه په اربو ډالر برسته ترلاسه کړي دي. خو د کمی پارلمان غړی محسن داوړ وای د تندروی په نامه شکمنه جګړه کې ځپل شوي خلک د میرنۍ مور په سیر ساتل کیږي. هغه وویل دوی ته پټه ده چې کډوالو د برسته چرته کارول شوي دي او د دې په پوښتنه کوي چې ولې دغه کډوال په داسې بد حال کې ساتل کیږي.
نو دا ډېر زیات سوالونه راپورته کوي د ریاست کم سوچ دی د پښتنو لپاره د کمرو لپاره زمونږ د ریاست سوله مې درې دغه د پوځ حساب شي کولی او په دې کې مطلب اف ډی ام سره برنامه لګیا د زور کارونه کول او ملي او د دې په لاس باندې کیږي د دې د دې په نوم باندې پیر غټ هم نه راغلی دی نور په څه پیسو چې سنډر واخیستل په څه پیسو باندې د دې چې کوم هلته کوم فوجیان چې فکر یې لري لپاره یو اعلان سو بل اعلان سو نو دا جنگ خو شو مې دې لپاره چې څوک ته ګټه وکړي کاروبار دې دغه یو کاروبار جوړ شوی دی.
باید اوویل چې تندروی په نامه په دې روانه جګړه کې تر ټولو زیات زیان د قبایلي ضلعو خلکو ته اوښتی او د جانی او مالی نقصان تر څنګ له تیرو پنځلسو کالو راسې د کډوالۍ ژوند سره مخامخ دي. عدنان بیټنی، ډیوه رادیو او ټي وی.
تاسو د واشنگتن ډی سي نه د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه سره ملګری یې.
قدر من اوریدونکو تاسو د ادنان بچنی څخه د کډوالو د کمپونو په حواله سره رپورت واوریدئ چې هلته تازه بارانونه او سیلابونو څخه حال جوړ کړی دی او هغه کډوال د کم مشکل حالاتو سره مخ دي. هم اوس د خیبر پښتونخوا نورو برخو ته ځو او هلته چارواکي وایي چې د کورونو نړېدو له امله ډېر زیات تاوانونه رسیدلي دي او لږ تر لږه څلور کسان په سیلابونو کې مړه شوي هم دي، یو شمیر نور ژوبل دي او کورونه نړېدلي دي. تفصیل ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا کوهاټ دیر او قبایلي ضلعو کې د بارانونو او واورو له وجې څلور تنه مړه او دریش ټپیان شوي دي. د قبایلي ضلعو د آفتونو په وخت د نظم ادارې ابډي میوان احسان داوړ وایي قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیات زیان شمالي وزیرستان کې اوخته، چرته چې د کور ودانۍ راپریوتو له امله د یو کورنۍ درې ماشومان مړه او اته تنه ټپیان شوي دي. احسان داوړ په وینا د خیبر ضلع بړه سیمه کورمې او اورګزو ضلعو نه هم د کوټو راپریوتو خبرونه راغلي دي.
په شمالي وزیرستان کې په منظرخیل سیمه کې د تخیل تحصیل کې یو کور را پروته دي چې په کې درې ماشومان چې عمرونه یې دیارلس کاله اوه کاله او دوا کاله دي، دا په کې مړه شوي دي او اته کسان چې دي د دې کورنۍ زخمیان دي چې میرانشاه هسپتال ته راوړي دي. ورسره ورسره دا دي چې په شوا کې یو کور را پروته دي چې یو ماشوم په کې مړ دی او دوا درې په کې زخمیان دي. چې کوم کورنۍ دي دته ټینټونه چټایان او نور چې کوم د ریلیف سامان د دایره سوالې ده او چې کوم زمون کنټرول روم ده 24 غنټو سلرویش غنټه ده پره پرېډ الټ باندې د ډی جی صاحب سپیشل هدایت دي چې هیڅ څوک په چټی نه کوي او په ټوله قبایلی سیمه باندې کلک نظر ساتل شوې ده.
د خیبر پختونخوا صوبای اپتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم چارواکي وای په کوهات کې د ودانو را پریوتو لامل شپک تنه او د بردیر او ټنګ ضلعو کې یو یو تن ټپي شوی دی.
مونږ سره اته تنان زخمیان شوي دي د گذشته ورځې د بارانونو په نتیجه کې. درې کورونه تر اوسه پورې ډیمیج شوي دي او هغې ته جزوي نقصان رسیدلی دی او چې کوم زخمیان وو هغې ته فرسټ ایډ ورکړل شو او یې نه بعد هغې ډسچارج کړل.
پی ډی ایم چارواکو په وینا شمالي علاقو کې ځای پر ځای د واورو له امله لارې بندې شوي دي او متعلقه چارواکو ته امر جاري کړی چې دغه بندې لارې پرانستل شي. پی ډی ایم چارواکي وایي په شپږشتمه فروری ټولو ضلعو مشرانو ته احکامات جاري کړو چې د بارانونو واورو له وجې کېدونکي زیان مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 15 00 03.
خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې د بارانونو او د سیلابونو د لاسا چې کومه تباهي شوې ده او خلکو ژوندونو ته چې کم تاوان رسیدلی دغه موضوع باندې یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. په بلوچستان کې هم ویلې کېږي چې رپورټونه دي چې لږ تر لږه د بارانونو د لاسه درې کسان مړه شوي دي. سیلابونو هم په ځینو علاقو کې د خلکو تګ راتګ او عام ژوند متاثره کړی دی. حمید سمسور په تفصیلي رپورټ راکوي.
که څه هم نن په بلوچستان کې د واوري او د بارانونو لړۍ درېدلې ده، خو د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د واوري او د بارانونو له سوابه ځخه خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. د صوبې هغه غرنۍ سیمې چیرې چې واوره زیاته سوې ده، سیمه ییز خلک وایي چې تر شارو پورې د دوی د تګ لارې نه دي خلاصې سوې. د کنچوګي اوسېدونکي مولادات وایي چې تر اوسه پورې د حکومت له لوري د لارو د خلاصېدو لپاره څوک هلته نه دي ورغلي.
پکم چې کې ډیر واره سوي د لارې ډیر بندي دي، الله ډیر هنګامې دي، الله ډیر خراب دي، کورونا بندي خلک بندي په کورو کې څنګه نه جوړ دي، تقریبا څلور پوټه واوره سوې ده. د حکومت لخوا هیڅ علاوه نشته.
د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې د بیړنیز مرکز ډایرکټر فیصل نسیم وی چې د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د دوی د مرستو کار روان دی، چې د صوبې لوی لارې چې د کوټ کراچی، د کوټ ژوب او د کوټ د لورلای لارې دوی اوس خلاصه کړي ده.
د بارون دراشه هغه کې چې دیسمه خوځدار چمن کوټه کل عبد الله ډېر د بری تر متاثر شوی دی اور تربت نو هغه کې چې اوس چې دی خبره ته په شروع کې چې دیسمه ریسکیو کاری ریسکیو ریلیف اوس مشه دی او خپل خپل ریسکیو پر ریلیف باندې لګیو 1200 خاندان لپاره شې دی مش کل عبد الله سامان اور واسوي اور 400 خاندان لپاره کوټ ډیسټریکټ لپاره هغه کې 200 کان کې دی 200 فیملیز اور 200 فیملیز چې دی په کوشلا کې دی اوس چې دی تربت هم روان دی زیارت هم مجسته ولې 1500 خاندان لا
د کمچوګي خلک دا وی چې الته لاري بندي دی او توبه ککړی ولا دا وی چې لاري بندي دی د دې لپاره تاسو کړی
زبش خدا دی کنټرول روم 24 غټه د ډیسټریکټ اډمنستریشن څخه پراته کیږي برای خو ته خبره اول خو زبش مین فوکس شو مین ایویزو نه چې مین ایویز بش خلاص کو مین ایویز سره زبش راځه اوسله اوس به ډیسټریکټ اډمنستریشن شې دی په دانور علاقو باندې دوی شې دی فوکس کړی دی دانور علاقې خلاصي ان شاء الله تر ماشامو پورې شې دی دا بګر د کلیر شي ان شاء الله
د قدرتیا پاتو د مخنیوي اداروي چې په بلوچستان په تیرې اونۍ کې د واوري او د بارانونو لسوب زخه لس کسانو خپل ژوند له لاس ورکړی دی چې په دوی کې زیاتره شوجي او ماشومان شامل دي او دغه ډول اته کسان ټپیان سوي هم دي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان نن د هلیکاپټر لالاري د زپل سو سیمو کتنه هم وکړه او اړه لرونکو ادارو ته امر وکړي چې د متاثر سو سیمو مرستې دي ګړندۍ کړي. حمید سمسور وایس اف امریکا ټی وی ریډیو ټی ډیویژن کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا وایس اف امریکا جوا دا ګلاو کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او کولای شي چې زموږ ټول خبرونه په ویب پاڼه باندې واوري وې ګوري او هم یې ولولې. زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/jiwa. د تر څنګ کولای شي په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ وڅاري facebook.com/voadiwa او همدارډول twitter.com/voadiwa. قدرمن اوریدونکو په پاته نیم ساعته خبری خبرونه کې به تاسو د افغان سولې په اړه معلومات اوري. همدغه رنګه په افغانستان کې چې د سولې په موضوع تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی د حال به درکو. همدارنګه د شام په حواله سره هم راپورونه لرو. د دې تر څنګ بیرته هم موږ خبریالان به په سیمه کې یو واری بیا هم د سیلابونو تازه حال درکوي. له ډیوه ریډیو سره اوسئ. زموږ دا خبرونه لا دوام لري.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځلی بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
د هندستان او پاکستان ترمنځ تیر اونۍ له نشته وروسته د دواړو هیوادونو چارواکي وایي کړکېچ اوس په کمېدو دی. د پاکستان فوج وایي د تیارسۍ په حال کې دی او د مسافر الوتکو الوتنې په جزوي توګه بیرته پیل سوي دي.
د امریکا او د طالبانو نمائندګانو ترمنځ امن په حق لا خبرې اترې پرون د خالد ورزینه بیا شروع شوې. د امریکا لخوا د امن خبرو استازې زلمی خلیل زاد وایي په رو رو خو په مستحکمه طریقه د افغانستان امن د پاره پرمختګ روان دی.
او په پاکستان او افغانستان کې د اوسنی بارانونو سیلابونو او واورو له امله چارواکي وایي لږ تر لږه دېرش کسان مړه شوي او یو شمېر نور بې درکه دي.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تیرو اونۍ له نشته وروسته نن د دواړو غلیمو هیوادونو ترمنځ نسبتاً آرامي وه. د پاکستان د فوج ویاندې ادارې ویلي وسله وال ځواکونه یې د تیارسۍ په حال کې دي. البته په تیرو څلورویشتو ساعتو کې څه مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې. په عین وخت کې په روسیه کې د هندوستان سفیر وینکاتش ورما د روسیې یوې خبري ادارې ته ویلي چې د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ په کمېدو دی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د لاهور له هوایي ډګر څخه د مسافر الوتکو الوتنې په جزوي توګه بیرته پیل کړي دي. تر دې وړاندې له کراچۍ، پېښور او اسلام آباد هوایي ډګرونو څخه الوتنې شروع شوي وې. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ له هغه وروسته زیات شو کله چې د فروری په 14مه نیټه د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې په یوه ځانمرګي برید کې نږدې څلوېښت هندي عسکر ووژل سو. د دغه پیښې پړه پاکستان میشته یوې وسلوالې ډلې جیش محمد پر خپله غاړه واخیسته. له هغه وروسته هندي الوتکو د خیبر پښتونخوا په بلاکوټ کې هوایي بریدونه وکړل او په جواب کې پاکستان د هندوستان یوه جنګي الوتکه راوغورځوله. امریکا په دواړو هیوادونو باندې د کړکېچ د ختمولو غږ کړی دی.
د امریکا او د طالبانو نمائندګانو ترمنځ د امن په حق لا خبرې اترې پرون د خالد ورزینه بیا شروع شوې. د خبرو دا پنځمه مرحله ده. د امریکا لخوا د امن خبرو استازي زلمی خلیلزاد ویلي په رو رو خو په مستحکمه طریقه د افغانستان د امن لپاره پرمختګ روان دی. خلیلزاد په خپل ټویټ کې ویلي که یو خوا په دوحا کې خبرې روانې دي نو بلخوا په کابل کې هم په یو قومي ټیم جوړولو کار روان دی چې دغه ډله به بیا د طالبانو سره خبرې مخ په وړاندې بوزي. په قطر کې د طالبانو زرایو بی بی سی ته ویلي د دواړو اړخونو ترمنځ جوړجاړی یوه مسوده تیاره شوې او امکان دی په روانه مرحله کې به ختم شي.
په افغانستان او پاکستان کې تازه بارانونو، سیلابونو او واورو په لوړه کچه ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د مرستې اداره وایي هغه ایالت کې نږدې څلور کسان په بارانونو کې مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. هلته په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي له سیلابونو او کورونو نړېدو له امله لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او یو شمېر کورونه نړېدلي دي. حکومت د ایالت په شمالي برخو کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. اخوا په افغانستان کې ملګرو ملتونو ویلي په اوسني بارانونو کې لږ تر لږه درویشت کسان مړه شوي دي. زیات مړي په جنوبي کندهار ولایت کې سوي چې راپورونه وایي شل کسان مړه او لس بې درکه دي. د کندهار په لاندې پرتو سیمو کې لا تر اوسه باراني اوبه ولاړې دي خو افغان ځواکونو په زیات شمېر خلک ژغورلي هم دي. په غزني ولایت کې چارواکي وایي درې کسان د واورو له امله مړه شوي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د فروری له میاشتې څخه تر اوسه شاوخوا پنځوس کسان په سیلابونو کې مړه شوي دي.
رپورټونه وایي په شام کې د ایران فوزي سلاکاران د خپلې نگرانۍ د لاندې د یو نوي ملیشیا جوړولو تیاری کوي. د شام په انساني حقونو نظر ساتونکو اداره وایي د دې ملیشیا مقصد به په سیمه کې ایراني ایجنډې ته وده ورکولي. دغه اداره په خپل تازه رپورټ کې وایي ایران د شام د مختلفو علاقو نه لږ تر لږه 1200 ملیشیا برتی کړي. د ایران نه هم زرای وایي د ایران او شام چارواکو د ډېرې مودې نه د یو داسې فوج جوړولو سوچ کوو.
د شام په باغو سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د اخري مرکز په ضد امریکا ملاتړ لرونکي نږدې 15,000 عسکرو خپل عملیات شروع کړي دي. دا عملیات د امریکا او ائتلافي جنگي الوتکو او توپخانې په مرسته ترسره کیږي چې د جمعې پر ورځ ناوخته پیل شوي.
نن د ایتوار په ورځ د استونیا خلک د ملک پارلماني انتخاباتو د پاره ووټونه اچوي. د استونیا وزیر اعظم جوری ریټس او د هغه پارټي هم الیکشن ته ولاړ دي خو تمه کیږي د ای کی آر ای مخالفه پارټي لخوا د سختې مقابلې سره مخ کې دي شي.
امریکا او جنوبی کوریا د شنبه پر ورځ نا وخت اعلان کړی چې دواړو هیوادونو خپل کلنی پوجي تمرینات ختمولو باندې موافقه کړې ده. دا تمرینات د کوریایي ټاپو له نیوکلیي وسلو څخه د صفا کولو لپاره د ډیپلوماټیکي هڅو برخه وو او د تجارتي مقصد لپاره جوړ شوی د امریکا لومړی خلایي بیړۍ نن د یکشنبه پر ورځ نړیوال خرایي مرکز ته رسیدلې ده. دغه بیړۍ کې هیڅ عمل نه سته، البته یو بوتکی د ازموینې په خاطر پکې دی. د بیړۍ چې سپیس ایکس نومیږي پرون په فلوریډا کې د کینیډي خلایي مرکز څخه د یو راکټ لاري خلاته وتوغول سو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. بخښنه د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنې به تاسو وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د هندوستان د جنگي هواباز هندوستان ته د واپس کولو باوجود د پاکستان او د هندوستان ترمنځ حالات خندي او په قول د پاکستان په کشمیر کې په لائن اف کنټرول د هندوستان د ګولباره له سوابه یو شمیر عام وګړي وجلې شوې دي. عالمی اخبارونو نن هم د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د پروانه تربګنې لیکونه خواره کړي دي. د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر او نن سبا واشنگتن کې هټسن اداره کې د ویډیو د وست ایشیا د ډایریکټر د خاغلی حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان د هندوستان هواباز خوشی کړي دي، خو د امن د پاره ورل نور ډیر سکول پکار دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د امن د پاره د روغنیتۍ د سرګندونې په خاطر د هندوستان هواباز خوشی کړي دي، خو خیال نکېږي چې په دې ود دو اټمی ګوانډیانو ترمنځ د دشمنی ختم شي. بین الاقوامی رائے عام په دې متفق ده چې په صحیح مانو کې د ترپګنۍ ختمولو لپاره پاکستان باندې لازمه ده چې د ترهګر ګوندونو د مرستې نه لاس واخلي، ځکه چې هم دې سیس په تیرو شلو کالو کې پاکستان او هندوستان سو سو ځله د جنگ په غاړه ودرولې دي. حسین حقانی لیکي چې په کال 1999 کې چې د کارګل د جنگ کملوبه شروع شوی و، دا د کال 2001 په دسمبر کې د هندوستان په پارلیمان د شوی حمله په شکل کې بیا تکرار کړی شو. ورپسې هم دا لوبه په کال 2008 کې ممبئی کې د ترهګر حملو تر څنګه جاری اوساتلې شو. هندوستان په کال 2014 کې د دې ټول صورتحال د بدلولو په نیت د کشمیر په سرحدي سیمه کې د ترهګرو په کیمپونو د سرجیکل سټرایک په نوم هوایي حمله وکړه، خو پاکستان د حالاتو نه خرابولو بیانونه جاری کړل چې د هندوستان له اړخه حمله اړو شوی نه ده. مضمون زیاتی چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د موجوده تریخوالی دواړو ملکونو کې د خلکو جذبات ډیر زیات راپارولی دي. د هندوستان په مختلفو ټلویزیون چینلونو ښکارکېدونکي سیاستدانان او انکر پرسنز په اس کومي چې وهي چې پاکستان لدی د ترهګرو د مرستې په سر عبرتناک سزا ورکړي شي، خو بل طرف ته پاکستان کې خلک د هندوستان د هوایي جاز پر اغورزولو او د هواباز په ژوندینی وو ډیر خوشاله او جذباتي انشيوي دي. حسین حقانی خپل مضمون کې نور لیکي، د پاکستان حکومت خو د ترهګرو د مرستې د تورونو نه چوټ انکاری دي، خو ترهګر ګوندونو سره د پاکستان مرسته ملګرتیا د پټېدو نه ده. پاکستان کې موجود جنگیالي ګوندونه د حکومت له طرفه د بندیز لګېدو باوجود د هندوستان دننه د حملو زمواره قبلي. واشنگتن پوسټ لیکي چې په ځینو پاکستانیانو به دا خبره ډیره ښه نه لګي، خو دا یو حقیقت دی چې په کشمیر کې جنگیالو او ترهګرو سره د پاکستان د تیرو دیر شکالو مرسته په اوبو لاهو شوې ده. پاکستان چې د کشمیر د کمو مسلمانانو د مرستې ملګرتیا داوی کوي، د پاکستان د همدې مرستې د لاسه د کشمیر دغه مسلمانان په عذاب کې پراته دي. مضمون زیاتی چې په موجوده کړکېچن صورتحال کې دنیا کې د پاکستان پاتې یو څو دوست ملکونه هم د کشمیر د یوې کشالې په توګه دنیا ته پیش کولو کې پاتې راغلي دي. چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د پاکستان د موجوده مالی دلدل نه د وستو د پاره د درنو قرضو او سرمایه‌کارۍ لوزونه کړی دي. خودی ملکونو هم د پاکستان په سفارتکو کې د ملګرتیا کولو په ځای د شر د ختمولو غږونه کړی دي. خاغلی حسین حقانی واشنگٹن پوسٹ کی دا چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی، حقیقت دا دی چې عالمی مشران خکاری داسې لکا چې خپل رویه بدله کړی دا، او د پاکستان او هندوستان په موجوده اړی ګړی ډیر خوښه نه د ګرولی. د مثال په توګه د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان تکلک وینا کړی دا چې په خپل خوره د پروتو ترهګرو او د جنگیالو خلاف مطلبی اقدامات وکړي. د فرانس او جرمنی حکومتونو هم پاکستان باندې د پردی اچولو په ځای پاکستان ته د ترهګرو او د جنگیالو د نوغي وستو مشورې ورکړي دي.
امریکا جو دا ګلو کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري، او سم د افغان سولې په تړه یو رپورت درته وړاندې کوو چې په قطر کې د دوو ورځو له وقفې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د استازو او هم د طالب استازو ترمنځ یو ځل بیا د خبرې شروع شوې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار رحمان بنيري په تیر خبرونه کې بیان کړی وو، یو ور بیا اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی، او ځینې ناتایده شوی سرچینې وایي چې کېدای شي د سولې د تړون یوه مسوده د دغه خبرو په پای کې لاسلیک شي. د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو استازو تر دوه ورځنۍ ځن وروستو پرون بیا ناسته شوې ده، او نن هم په دې غونډه کې د مطبوعاتي خبرونو تر مخه خبرې اترې روانې دي. د پرونیو خبرو په اړه تر اوسه رسنیو ته رسمي او بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو ځینې سرچینو ویلي دي چې ټینګار بیا هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو وو، او د اوربند په اړه یې خبرې نه دي کړې. د افغان سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استازي د قطر د روانو خبرو اترو ته د ورځني ځنډ مخکې هیله څرګنده کړې وه چې خبرې مثبت لور ته روانې دي. خلیزاد په خپل ټوټر پاڼه لیکلی وو چې د قطر د خبرو ترڅنګ په کابل کې د یوې ملي ډلې په جوړېدو کې هم پرمختګ شوی چې له طالبانو بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیزاد په وروستیو سو اونیو کې د افغانستان د ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو پاکستان، ایران، چین، ترکیه او روس سفرونه هم کړي دي چې مقصد یې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په اړه د هغوی مرسته ترلاسه کول وو، خو تر دې دمه د طالبانو لخوا د افغان حکومت سره د خبرو اترو هیڅ قسمه غږ نه دی شوی، او د افغان حکومت تر اوسه دغه غوښتنه په ځای ده چې تر څو د افغان حکومت یا دولت سره طالبان خبرې ونه کړي دا خبرې نشي کامیابېدی. خو خلیلزاد تمه کوي د دې خبرو په پای کې یو لاسلیک کېدای شي. طالبانو هم لا تر اوسه افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه رضامندي نه ده ښکاره کړې. په قطر کې د طالبانو د دفتر بیان سهیل شاهین وایس اف امریکا ته ویلي دي له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې له افغان حکومت سره د مذاکراتو ایجنډا شامل نه ده. طالبانو ویلي له امریکا د خبرو لومړیتوب یې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي، تر هغې وروسته بل افغان حکومت سره خپل منځي شخړه د خبرو له لارې حل کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له امریکایي استازو سره د روانو خبرو په نتیجه کې به کوم تړون وشي که څنګه، د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دي خبرې پر لپسې روانې دي خو لا بشپړې نه دي. وایي خبرې به یې تر هغې وخته روانې وي چې دواړه لوري کومې نتیجې ته نه وي رسېدلي. د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې ناستې غونډې دا ځل هم په دې اړه هم خبرې شوي دي چې که بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو طالبان به دا باور ورکوي چې د خپل هیواد خبره به د نورو هیوادونو په ضد تر هغرې لپاره کارولو ته نه پرېږدي.
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د امن په حواله سره د خبرو اترو پنځمه مرحله پرون د خالد ورزنه په دوها قطر کې شروع شوې ده، او د دغه خبرو د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي دي چې په رو رو خو په مستحکمه طریقه د افغانستان امن لور ته خبرې اترې روانې دي. په دې موضوع باندې چې په پاکستان کې د دغه خبرو ته سړنکاران په کم نظر باندې ګوري او سمره خوشبینه دي، احسان محمد خان به یو رپورت تیار کړي.
په قطر کې د امریکایي خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې پلاوی او د طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه سرچینې وای په خبرو کې پرمختګ شوه، چې په نتیجه کې د سولې تړون یو مسوده لاسلیک کېدو تمې هم پیدا شوه. په اسلام آباد کې مشته خبریال طاهر خان وای تر دې دمه چې د سولې په لړ کې دغه د یو مسوده د لیک ناتایید راپورونه سرګند شوي، خو دی وای دغه سره سره افغان دولت له لوري د خپل سیاسي ډلو او نورو طبقو د استادو نمونه هم غوښتل شوي چې دوی به د افغان ملي ټیم په هیڅ د سولې په خبرو کې برخه اخلي. طاهر خان وای د دې سرګندېږي چې دواړه غاړې کوم مسوده په اکله موافقه شوي، خو دی وای په دغه هر څه کې د افغانستان خوخه ډیره مهمه ګڼي.
دا یو ښه او هم دا پرمختګ دی، خو اوس زما خیر ټول هغه بنا چې دا د دې پرمختګ یا د یو ممکنه د هوکړې یا د یو معاهدې موافقې تړون هغه دا چې افغانستان څه وایي، ځکه د افغانستان د رضا نه د افغانستان په هغې باندې د اتفاق نه ګمان زه نه کوم که هغه نه وي نو بیا به شیان پر مخ لاړ شي. نو اوبه کتی شي چې څه کېږي، ځکه نن هم موږ داسې د قطر نه اورېدلې دي خبرې نن هم دوام لري که نن څه پریکړه فیصلې ته ورسېدل، خو دغه به یو ښه پرمختګ وي که ونه رسېدل نو کېدی شي خبرې پسې جاري وي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د خبرو هغه پروسه روانه ده، هغه ځکه هغه ماته نه ده هغه ودرېدلې نه ده.
د امریکایي پلاوي او افغان طالبانو ترمنځ چې په قطر کې د خبرو اترو دغه پنځم پړاو دی چې د فروری په 15مه نیټه روان شوی، خو د دوه ورځو د دمې یا ځنډ وروسته د خالي ورځې بیا یو واري خبرې روانې شوې دي. په دغه خبرو اترو کې چې د افغان طالبانو لخوا اوربند د امریکایي ځواکونو په 15 کلونو کې د افغانستان څخه بیرته تلل، د طالبانو له لوري د القاعده او داعش ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کې مرسته ترسره کول، او د افغان دولت سره د طالبانو نیغ په نیغه خبرې روانول هغه مهم ټکی دی چې تر اوسه د دواړو غاړو د توجه مرکز ګرځېدلې. د علمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک وایي د پرمختګ څخه ځنې تمې هم را پیدا شوي، خو د پوینا تر ټولو مهمه خبره به دا وي چې افغانانو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لړۍ روانه کړي شي.
نمونه وښتي چې خبرو اترو کې به څوک شاملېږي، نو آیا دې دا مطلب شو چې طالبان دې سره راضا شول؟ دا دې خو هم اشاره کېږي چې افغان حکومت سره او د حکومت سره چې افغانستان کوم نظام جوړ کړی شوی دی چې کوم انتخابات کېږي چې حکومت کېږي او یا حکومت مخالف دي دی موجوده نظام سری تعداد روان دی. نو آغا خلقو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې آغا بس شکل علی آیا آغا خواد پر مختک کی گی نو دا با اوس گورو چی اخوا تا خبر سنگ روانه دا و آیا اخوا خبر کی گی نو زگرم که دا با یو خو پیش رفت دی.
سیرون کیوائی دا افغان دولت لخوا دا سول خبرواتر رو دا پارا دا بین الافغانی ایتیم جوڑوانه او نمونو غختل خپل افغان ملی دریز نور مضبوطوي، او دغه بین الافغانی ډله کې چې د سیاسي ډلو په شمول د هر افغان طبقه استازي به ګډون کوي. د دې سره به د افغانستان دننه په جمهوریت نظام کې نور هم پوخواله ولیدې شي چې دغه د افغانستان د ولس په ګټه ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلی او اوری دلیشن
پتہ دا وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام
ہیر یہ نکڑے
بس خبره کو د امریکا او د شمالي کوریا د تعلقاتو سورز وړاندې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سره ملاقات د پاره هنوی تتللی وو، خو دغه خبرې اترې بغیر د څه نتیجه ختمې شوې. تفصیلی رپورٹ چې د دغه خبرو تر نه امریکا ته شمالي کوریا ته لاست سراغلل، محمد اکرام په دې موضوع باندې تفصیل وړاندې کړی زموږ همکار نصیر احمد کاکړ ته.
په وایټ هاوس کې چې دلته کله ډانلډ ټرمپ ته د کیم جانګ اون خط راوړل شوی و، نو هغه هم ډانلډ ټرمپ په امریکایي میډیا ته ولست خودلی و چې ګینی د بډیر ستر لاسه کی. ډانلډ ټرمپ دا وړاندیز و چې شمالی کوریا دی خپل وسلې په مکمل توګه باندې هغه ختم کی لری دی کی، او د دې په بدل کې به د شمالی کوریا نه چې کم بندیزونه دي هغه به لری کړی شي. خو ډانلډ ټرمپ دغه هر څه امریکایي چارواکي وایي چې کېدای شي هغه شان اندازې چې کوم لګوله هغه شان نو. نوموړي ته خپلو مرستیالانو ویلو چې داسې به ډېره ګرانه وي، د دغه ګرینډ بارګین نوم ورکړل کېدو چې ګینې دغه ترلاسه کول به ډېر ګران وي، شمالي کوریا به دې ته راضي نه شي چې ګینې هغې به دغه شان یو تړون ترلاسه کړي. مایک پمپیو چې د دې وړاندې د امریکې د سی آی ای ډایرکټر هم پاتې شوی و، هغه ته د شمالي کوریا د ټولو وسلو د پروګرامونو هم ډېره پته وه، او هغه په دې یېرېدو هم چې هسې نه چې ډانلډ ټرمپ د کیم جانګ اون سره یو ځای کینی او نسبتا د کم عمر دغه لیډر هسې نه چې ډانلډ ټرمپ په دې دوکه کې چې هغه ته د یو سو نیوکلیر ځایونو په باره کې وایي چې ګینې هغه به د دې د نیوکلیر وسلو د ختمولو وړاندیز ورته وکړي. په دې کې یو د ټولو نه چې کوم مهم نیوکلیر سایټ دی هغه د یانګ بیان په نوم سره مشهور دی، امریکا د ډېر وخت راهیسې د هغې څارنه کوي، او د هغې همدغه وړاندیزو زیات امکانو امریکې ته ویلي مو چې ګینې دی به دغه ځای نه شروع کړي، دا به ختم کړي. خو دوی دې ته تیار نه و چې ګینې صرف په دغه ځای کې به ګینې په دغه ځای باندې به دوی صرف اکتفا وکړي، یعنی دغه ځای باندې به شروع وکړي. امریکا وایي چې ټولې نیوکلیر وسلې دې ختم کړي، او هغوی غواړي چې سټپ بای سټپ یعنی پلار کلار باندې یا په پړاوونو کې خپلې نیوکلیر وسلې ختم کړي. د دې د وجې امریکا اغي ویل چې امریکا دې ټولې چې کوم اقتصادي بندیزونه دي د کال 2014 را هسي چې غټ اقتصادي بندیزونه لګیدلې دي هغه دې لري کی، او امریکا دې ته تیار نه و. نو د دې د وجې دغه خبرې اترې ډانلډ ټرمپ بیا د ملاقات په نیمه کې را روان شوی دی، راوتلی دی. خو بیا هم دواړه چې کوم امریکایي چارواکي دي او شمالي کوریا چارواکي دي، دی تمه لري چې دا خبرې اترې به بیا هم روانې وي. خو په اوسني حالاتو کې داسې ښکاري چې ډانلډ ټرمپ کوم څه تمه لرله، او یا یې خپل ولس ته او قوم ته ویل چې ګینې دا به یو ډېر غټ بارګین او غټ تړون ترلاسه کړي، هغه نه دی شوی.
هغه نه دی شوی. او محمد اکرم صاحب په خپله چې صدر ډانلډ ټرمپ بیرته خپل هیواد ته را رسېدلی دی، دلته په هیواد کې دننه هم له ډیرو ننګونو سره مخ دی، دغه ننګونه څه دي؟ ننګونه یا چیلنجونه چې دي دغه څه دي؟
ډانلډ ټرمپ دلته په کور دننه هم د ډیرو چیلنجونو سره مخ دی. یو خو د روسي لاسوهنې د امریکې په تیرو صدارتي انتخاباتو کې د هغې چې کمی پلټنې دي هغه هم بالکل نږدې شوې دي چې هغې یو نتیجه به رابرټ مولر ورکړي. د دې ترڅنګ یو دوه ورځې وړاندې د ټرمپ پخوانی یو وکیل مایکل کوهن هغه په د امریکې کانګرس کې چې کومه گواهی ورکړې ده ټیسټیمونی هغه هم د ډانلډ ټرمپ ډېر خلاف تللی ده، او هغه هر څه ویلي دي چې کوم هغه مخکینه ویلي چې د ډانلډ ټرمپ ډېر کلک وفادار ګڼل کېدو هغه د هغې خلاف خبرې کړې دي، ډانلډ ټرمپ بیا د هغه خلاف خبرې کړې دي. نو یو خو دغه د مولر خبره ډېر رانږدې شوې ده، او د دې تر څنګ بیا د انتخاباتو لپاره هم د ډیموکراتیک ګوند کمپینونه شروع شوي دي. نو نوموړی په دواړه فرنټس باندې خبرې کوي، یو د ډیموکراتیک ګوند لخوا چې کوم چیلنجونه ورته را روان دي د کال 2020 د انتخاباتو لپاره، پا په هغه باندې او د مایکل کوهن چې ورسته کما گواہی ورکړی دا ټیسټمونی ورکړی دا او د دې ترڅنګ د رابرټ مولر چې کوم انویسټیګیشن دی یا پلټنی دی هغه هم ډېر نږدېدونکي دی او نوموړي په ورستیو کې پرون هم یو ډېر اوږده وینا کړې ده او په هغه کې پل ویلي دي چې د خلاف اوس هغه سره روباسل کېږي کانګرس روباسي چې هغه ډېر مخکینی دي او پخوانی دي او په د پسې اوس د شخصي چې کوم د پیسو خبرې دي د ټیکسونو دي هغه په د پسې روباسل کېږي نو یقینا د سو قسمه چیلنجونو سره نوموړی په کور دننه مخ دی.
ډېره مننه محمد اکرام صاحب کور ودان.
ډېره مننه تاسو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وسف امریکا جوادا ګلو کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او سمزو د تیرا لوري ته چیرې چې ځای تاجران او له حکومت څخه د خپل توانونو د کومک غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې څو وخت په کال 2011 او 2012 کې وسلوال طالبانو د تیرا سیمه ونیوله نو نزدې 1100 تاجرانو او دکاندارانو چې د سیمه پرېښوده او دا وروسته چې د سیمه پرېښوله نو د دې مالونه چې دینو هغه لوټ سوي هم دي. ابراهیم شنوار رو باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان پولیس سره چیرمه د خیبر ضلع تیرا علاقې قریبا 1100 دوکاندارانو او تاجرانو غوښتنې کړي چې د کال 2011 نه تر کال 2014 د دوی په علاقه د طالبانو او نورو غیر قانوني وسلواله تنظیمونو د قبضې او وروسته د پوځي عملیاتو په مهال دوی ته ور اوریدلو درنو مالی تاوانونه دي دوی له برابره معایزه ورکړی شي. د تیرا لړباغ، برباغ، زخخیلو میله، ورسک شلوبر، کمرخیل، شنګیړی، نوی لړباغ، ادمخیل او بوټان شریف مدرسې په ځایي مارکیټونو یا بازارونو دکاندارانو او تاجران ادعا کوي چې دوی په علاقه د طالبانو قبضې په محل دوی د خپل کورونو سره سم خپل کاروباري مرکزونه هم د تجارتي ټوکو نډک پرې خودل کوم چې روستو یا خو لوټ کړی شول یا اوسوځول شول او چې کوم پاتې شونو په هغه پراته تجارتي توکي چې زیاتره پکې خوراکي مواد شامل وو د استعمال جوګه پاتې نشول او دغه سی په کال 2014 کې چې هغه تیرا ته واپس ورلل نو دغه واړه کاروباري مرکزونه په مکمله توګه تباه پراته وو. په تیرا کې د دغه تجارتي مرکز زونو د تاجرانو جوړ شوی نوې اتحادیه تیرا تاجرون مشر حاجی محمد شریف د خپل دغه مشکل په حق له وایس اف امریکا دی وته ویل
کم د مون بازار وو د تیرو نو پاره کې د مون ډیر مالی او هغه ته وان شو دی هغه په زورونه د کوونه د مون نه اومده په تاس په دغه کوتي او په کې د مون ډیر ته وان شو دی نو هغه ته وسه په مون لا هیڅ قسم لا معاوضان نه نو شو او نه څو غوغلی دی نه نه چا پختنه کړی نه نه چا وځه خو ته لای نو مون با دا مطالبه کوو له حکومت پاکستان نه او دی اعلان گورنر نه او دی اعظم نه بل خصوص به سمیرانه لکه څنګه دا غنور او کوم دا سره شری نه نو دا څه حد دوره چې مونږ د تیرو میدان سره ویو شي.
د حاجی محمد شریف په وینا تیرا کې خپل کورون ته د واپسې نه پس هغوی یو ځل بیا د خپلو کاروبارونو بحالولو په هڅه کې دي خو د بېکورۍ او بدامنۍ په مهال دوی ته رسېدلو درنو مالي تاوانونو له وجې هغوی تر اوسه په خپلو پښو د ودرېدلو قابله نه دي جوړ شوي او همدغه وجه ده چې د پېښور او د خیبر پښتونخوا نورو سیمو هغه تاجران چانه چې دوی په قرضونو تجارتي توکي اخیستي وو هغوی تر اوسه د قرضې خلاصولو تقاضې کوي او دا چې حتی تر تیرا ورپسې هم ورغلل په تیرا کې د ټولو لوی تجارتي مرکز یا بازار د لر باغ مرکز ګڼلی شي، چرته چې قریبا 350 د مختلفو قسمه تجارتي توکو چې پکې کپڑا، سپیر پارټس، دوایانې، خوراکي مواد او نور د امروزه استعمال شیان شامل دي خرڅولی شي. تیر کال تیرا باغ مرکز ته د باړې نه د مستک د لیارې نوي سړک پرانستې لوجې دغلته اوس تک راتګ کې تر ډېره حد اسانی راغلی او دغلته تجارتي توکي هم په اسانۍ سره وړی شي، خو د دوکاندارانو او تاجرانو د مالي زیانونو کومه سروې نه کېدو لوجې اوس هم د غذایي تاجران د مالي مشکلاتو سره مخ دي. په تیرا کې د ځایي تاجرانو په شمول د بنو عموما د علاقې ځینې کسان او سیکان هم کاروبار کوي او په نوي جوړ کړی شوي تاجر یونین کې سیکانو له هم استازیتوب ورکړی شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.